دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د دوه د سولې تړون پر اساس په افغانستان کې له 50 پوځیانو څخه خپل پوځیان ایستري دي. پینټاګون د سه‌شنبې پر ورځ ویل دي چې د ترڅنګ د دوه تړون لمخي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر هم 8600 ته راټیټ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سی چې دغه 50 پوځیانو مسولیت افغان پوځیانو ته سپارل شوی دی، خو پینټاګون په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي چې دغه 15 پوځیان د افغانستان په کومو ولایتونو کې دي. د امریکا متحداتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د روان کال د فروری میاشتې پر 9 لاسلیک سو چې د روانې جولای میاشتې پر 14 115 ورځې پوره سوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې د دوهې تړون د لاسلیک 115 ورځو تیرېدو څخه د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې په لومړنیو ژمنو ودرېږي. هغه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل او له 50 پوځي اډو څخه پوځیان ایستل د امریکا متحده ایالاتو له ژمنو څخه بدلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر هم کم شوی دی. طالبانو هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې له 50 پوځي اډو څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې دوی په تړون کې خپلې ژمنې عملي کړې خو پایده د تړون بل اړخ ژمنې ماتې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایه فرمان د لارې د هانګ کانګ خاص حیثیت ورختم کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ ویل دي چې امریکا به له دې وروسته د هانګ کانګ سره هم هغه ډول رویه ساتي چې له چین سره لري. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هانګ کانګ به اوس د امریکا په تجارتي او یا معاشي ترجیحاتو کې نه وي شامل او نه به امریکا هغوی ته حساسه ټکنالوژي ورکوي. هغه وویل چې د هانګ کانګ سره تجارتي مراحت به هم ختم کړل سي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې دغه راز پر هغو چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي چې د هانګ کانګ خپلواکۍ ته درناوی نه کوي. د کانګرس د دواړو مجلسونو لخوا دغه منل سوی قانون به د هانګ کانګ خپلواکۍ او ازادۍ ته د نه درناوي په صورت کې پر بیجنګ سخت فشارونه عملی کړي. د هانګ کانګ د خپلواکۍ قانون پر هغو اشخاصو او شرکتونو باندې بندیزونه لګوي کوم چې له چینایي چارواکو سره تجارت کوي. هغه کسان چې د هانګ کانګ لپاره د بیجنګ د نوي امنیتي قانون په عملي کېدو کې مرسته کوي. دا قانون جمهور رئیس ته دا قدرت هم ورکوي چې د چینایي چارواکو شتمنۍ ضبط کړي او امریکا ته د هغوی د راتګ مخه ونیسي. د یمن په شمالي ایالت الجوف کې د چهارشنبې په ورځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه وتنه مړ شوي دي، خو د سیمې مالي خلکو او د حوثي اغیانو لخوا چې کوم معلومات راغلي دي هغه وایي چې نه تنه مړ دي. د حوثي اغیانو یو ترجمان ویل دي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په تازه عملیاتو کې د الجوف ایالت د ملکي آبادۍ یوه سیمه په هوایي برید کې په نښه کړي. څو ورځې مخکې هم دغه ائتلاف ویلي چې د شمال لویدیځې سیمې هاجه یې په نښه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ د هاجا په سیمه کې په برید کې وتنه وژل شوي چې پکښې د دوو ماشومانو په ګډون یوه ښځه هم شامله ده. د هوتیانو ډلې د دغه دواړو بریدونو تور سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف باندې اچولي. د دغه پوځي ائتلاف ویان ترکیه له مالکي د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د چهارشنبې د هوایي عملیاتو تحقیقات به کیږي او هغه دغه خبره د ائتلاف د یکشنبې د ورځې برید په اړه هم کړې ده او زیاته کړه چې سعودي عربستان داسې رپورټونه ډېر جدي اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په روان کال کې په عمده توګه د کووید 19 ناروغۍ په وجه لږ شمیر ماشومانو ته د حیاتي او مهمو واکسینونو د رسېدو په هکله خبرداری ورکړی دی. د 2020 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې ډیفټري، ټیټنس او تور ټوخی په درې دورۍ واکسینونو په کولو کې ډېر کموالی راغلی دی چې په تیرو 28 کالو کې بې ساري دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهم ګبروس ویل چې د کورونا وبا دغه لاسته راوړنه له ګواښ سره مخ کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې اعلامیې کې ویل چې د کرونا وبا په ترڅ کې لږ تر لږه د شری د واکسین 10 کمپاینونه ځنډول شوي او یا د ځنډیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او د مخنیوي مشر ډاکټر رابرټ ریډفیلډ ویلي که ټول خلک ماسکونه واغوندي نو په یو څو اونیو کې به د کرونا وایرس وبا مخه ونیول شي. هغه وویل چې د ښوونځیو ادارې باید په احتیاط سره بیرته خلاصې شي. ډاکټر رابرټ ویل چې د وایرس وضعیت بدلیږي خو که یو وار واکسین جوړ هم سي نو بیا به نه بدلیږي، خو دا کېدای سي چې څو ځلې خلک دغه واکسین استعمال کړي. ډاکټر ریډفیلډ وویل چې دغه وبا امریکا ته د 500 څخه تر 1000 میلیارډ ډالر تاوان رسوي. ډاکټر ریډفیلډ زیاته کړه چې د امریکا روغتیا برخه ته دومره زیاتې پیسې نه ورکول کیږي څومره چې ضرورت وي. هغه وویل چې باید د روغتیا برخه ته زیاته توجه وسی او پکې زیاته پانګه چونه وسی. د کورونا وایرس چې تیر کال د چین په وان شار کې خپور سو تر اوسه د نړۍ په 169 هیوادونو او خود مختار سیمو کې د 500 لکو و 8000 څخه زیات کسان مړه کړي دي او دغه راز په ټول نړۍ کې 13.3 میلیونه کسان په دغه ناروغي اخته دي. د امریکا پاوز په یوه خصوصي امنیتي شرکت چې ګمان کیږي د روسي حکومت ملاتړ کوي تور لګولی چې د لیبیا د پایتخت ترابلس او شاوخوا سیمو کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ښخ کړي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افریقا د پاره د امریکا د پاوز قومندانۍ ویلي دي چې د اکسونو لمخې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې پکې خودل کیږي. د واګنر ګروپ په نامه خصوصي امنیتي شرکت په ترابلس او د سرت خار په ختیځ برخه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي. سره له دې چې ملګرو ملتونو لیبیا ته د وسلو په انتقال بندیز لګولای خو د امریکا متحده ایالات پروسی څو ځله تور لګولای چې د لیبیا جګړې ته د جنگي جټ الوتکو ترڅنګ نورې وسلې برابروي. د واګنر ګروپ چې روسیې ملاتړ کوي عربي متحده امارات او مصر د خلیفہ حفتار تر مشرۍ لاندې د ملیشو ملاتړ کوي چې غواړي پایتخت ترابلس د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوی حکومت نه ونیسي.
دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. یو شمیر افغان سیاسي څېړونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې د توافقنامې په اساس د امریکایي ځواکونو وتل لپاره او دوه که څه هم د امریکایي ځواکونو تعهد دغه تړون ته بولي خو وايي لا هم طالبانو جګړه نه ده درولې او اوسنۍ وضعیت خوندې نه دی. په همدې حال کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان یو اربیا له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ویلې دي. رحیم کل سرمان په دې باره کې رپورت لري.
د سمنګانو په مرکز ایبک ښار کې د طالبانو د موټر بم له زورور چاودنې یو ورځ وروسته د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی افغانستان ته راغلی و. هغه افغان چارواکو ته ویلي چې امریکا متحده ایالات په خپلو ژمنو ولاړه ده او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا د پوز د لوړ پوړی قومندان په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې د سولې په ځای اوس جګړه توده ده او طالبانو په خارونو کې حملو یو حملو ته مخه کړې ده. جنرال مکنزی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ویلي او دای هم ویلي چې نه پرېږدي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځي بدل شي.
په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې پر پروسه امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي قواو پر دوامدار ملاتړ او د امنیتي مشارکت پر دوام باندې خبرې وکړې.
د امریکایي جنرال په داس حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویلي له 500 پوځي اډو یې خپل سرتیري ویستي دي او د اډې د افغان ځواکونو په ولکه کې ورکړي دي. د پینټاګون په اعلامیه کې دغه اډو ځایونه نه دي مشخص شوی. افغان حکومت هم ظاهرا څه نه وایي. خو سیاسي سیډونکو شاهزاده مسعود وایي د پوځي اډو نه وتل په داس حال کې کیږي چې جګړه توده شوی او اوس طالبانو په خارونو کې هم بریدونه پیل کړي دي.
د امریکایي جنرال راتګ افغانستان ته د ښکاره کیږي چې ګویا دوی کدی یو خانه د 500 اډو نه د بل خونه متاسفانه جګړه په خپل شدت سره ادامه پیدا کړې ده. یعنی جګړه اوس هم هغې ادامه لري. زما په ان باندې دوی د جګړې او د سولې ترمنځ دغه تعادل د ساتل چې د سولې خبر هم کوي د جګړې خبر هم کوي.
وړمورز د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ویلی چې د دوه هیله تړون 115 د شوزي وتی او د دوه هیله تړون لمړنۍ ژمنه عملي شوه چې پکې د سرتیرو کمول او له 500 پوځي اډو وتل شامل دي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای د پوزي اډونه د امریکایي ځواکونو وتل د دوه هیله توافقنامې عملی کېدل دي.
د توافقنامې لمخې د امریکایانو وتل زبردست کار دی. اما زموږ لپاره د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ سر خوندي شي. زموږ سر لا په خطر کې دی او د افغانانو د سر لپاره باید ټول فکر وکړي. که دغه حالت رواني دا خطرناک دی د زموږ په ګټه نه دی د افغانانو په ګټه نه دی.
ځینې نور بیا ویل پوځي اډو وتل وخت مخکې شوي.
دا هغه وخت باید قوتونه وتلی وای چې بیان وای الناس څه وای او طالبان هم اوربان ته غاړي شول وای فکر کوم دا وخت مخه دا کار سوی دی.
لا نظامی اډو د امریکایي سرتیرو وتل په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو وخت نه دی معلوم شوی او جګړه هم توده شوې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي د سولې مذاکرات ټیم به د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان د ټول ولس استازیتوب وکړي. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی امریکا ژغته دا هم ویلي چې امریکا او نور متحدین یې په افغانستان کې دایمي امن او پرمختګ غواړي. هغه سفیر د دې ځانګړې مرکې په پیل کې زموږ له همکار سید سلیمان آشنا سره د سفارت اړوند په یو ودانیز قرارداد کې د درغلیو د ادعاو په اړه هم غږېدلې ده.
پروژې باسازی دیوار تخریب
د بیا رغونې پروژه چې اوران شوی دیوال او نور دیوالونه چې د اصلي اوران شوی دیوال له عمله بیا بیرته جوړ شي، مجموعي بیا رغونه او هغه په گاوان کې د یو کور د ورانیدونکو برخه بیا رغونه او د سفارت دننه د ورانه شو برخه په ګډون د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د یو شرکت سره قرارداد شوه دی.
یو اشار شپک میلیونه دغه قیمته؟
بله، یو اشار
شپک، بله، فکر کوم یو اشار شپک میلیونه او څو د زر ده.
صحیح، مګر ولې دومره قیمته؟ ولې دومره لوړه بایا؟
باید هم چې دا بیا رغونه دی وادي دیوال جوړول نه دی، بلکې هغه څه چې ما ته ویل شوی تر ډیره د انجینرۍ یو مغلقه پروسه و. البته هغه څه چې ما ته توضیح شوی، ځکه زه خپل انجینر نه یم او نه مې په دې مورد کوم تصمیم درلود، خو تر هغې ډیره مهمه دا وه چې کله دا دیوال ونړېدو دا مسله تر ډیره په یوه حقوقي او سیاسي مسله هم بدله شوې وه. او ټول هغه آفرونه چې موږ ته رسیدلي وو، موږ د اسانتیا او برابرولو کار کړی دی، ځکه موږ په سفارت کې دا ډول تخنیکي وړتیا نه لرله. او دا ډیره پر ځای پوښتنه ده چې دا ډیر قیمت دی او ما ته خپله دا ډیر قیمت ښکاري، او زه هم همدومره معلومات چې ما ته راکړل شوي تاسو سره شریکولی شو.
نو چا دغه وخت کې د افغانستان د دولت د خوا یا سفارت د خوا نه چا د دې مدیریت کو، یعنی مسول کس څوک مقابل کې
در
کده سي مشخص کم چا د قرارداد امضا کو؟
قرارداد
د ودانی شرکت سره قرارداد ما د بهرنۍ چارو د وزارت په هدایت لاسلیک کړی دی چې د ملي تدارکات د کمیټې د پریکړه پر اساس مونږ ته ویل شوی و.
کوم ولی تاسو د بیمه شرکت دا نه ورکو چې جوړی کی؟
متاسفانه مو د وخت کې دیوار فروریخت بیمه نه داشتیم.
متاسفانه کله چې دیوال ونړی مونږ هغه وخت بیمه نه لرله، سفارت بیمه نه لرله. او یو شی چې باید تاسو ته واضح کړم چې دلته ډیر لږ شمیر کې شرکتونه دي چې د هغو ودانیو چې ډیپلوماتیک معافیت لري هغوی سره قرارداد کوي، ځکه د ډیپلوماتیک معافیت د مسلې له امله او حتی په هغه وخت کې چې موږ پیشنهادونه اخیستل او شرکتونه د بیا جوړونې لپاره راتلل، ټولو همدا ټکي موږ ته په بیا ځل یادولو چې هر شرکت د ته حاضر نه دی چې د ډیپلوماتیک معافیت مسلې په خاطر د سفارتونو سره کار وکړي.
یوه جدي پوښتنه ده چې ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې خپل مذاکراتي ټیم چې باید طالبانو سره خبرې وکړي نه دی تشکیل کړی؟ یعنی په یو معنا چې ولې تر اوسه پورې ملي اجماع نشته د سولې لپاره په افغانستان کې؟
تیم مذاکراتي به خاطر پروسس
څونه کیږي چې مذاکراتي ټیم تشکیل شوه او ملي اجماع هم شته. مذاکراتي ټیم دې ته منتظر دی چې هر کله د سولې خبرې پیل شي د طالبانو سره مذاکرات وکړي، او د ټیم په منځ کې همغږي موجوده ده او خپل منځي بحثونه هم زیات لرل تر څو وکړي شي چې د مذاکرات په وخت کې د افغانستان د شریف ملت نه هغه څه چې لازمه ده استازیتوب وکړي.
فرض کو چې تاسو ستاسو مذاکراتي ټیم د طالبانو سره مخامخ خبرو ته کېناستو، دا یعنی مذاکرې پیل شولې، ستاسو مذاکراتي ټیم به د څه شي دفاع وکړي د طالبان؟
ټیم مذاکراتي افغانستان از قانون اساسي
د افغانستان مذاکراتي ټیم به د افغانستان د اساسي قانون، د جمهوریت نظام او د وروستیو اتلس کلنو لاسته راوړنو دفاع وکړي، او مشخصا د دوی د خطوطو په ارتباط هم هر تصمیم چې هلته نیول کیږي هغه به د افغانستان د ملت سره شریک شي. محترم جمهور رئیس دا خبره په وار وار کړی ده چې په پای کې هر پریکړه چې کیږي هغه به د خلکو وي، ځکه چې دا د خلکو د ژوند مسله ده او دای حق ده چې په دې کې دخیل وسی. او مذاکراتی ټیم به هم په همدغو اساساتو خبرې کوي چې د افغانستان د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي او د هغوی پیغام ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین په مشرۍ یو لوړ پوړی هیئت پرون کابل ته راغلی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د تقویت او په ایران کې د مهاجرینو د وضعیت په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. نور حال د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريالې لیمینیازي پر پورت کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد وای چې ایران ته دغه وزارت د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر په تعقیب یو لوړ پوړی ایرانی هیئت کابل ته راغلی دی. خاغلی هیواد ویل چې دغه سفر مشري د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین سید عباس عراقچی په غاړه لري. هغه دغه سفر د هدف په اړه وویل:
افغانستان د وګړو د استوګنه د اسنادو قانوني کېدل د سرحدي همکاریو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي د تیرو حوادثو د تکرار د مخنیوي او د غوی پلټنې سلسله کې د بحثونه سره وکړي.
د غلوړ پوره ایرانای پلاوی په داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې د روانې چنګاښ میاشتې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته سفر کړی و. د یاد سفر په ترڅ کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو د وروستیو پیښو په اړه خپلې څېړنې له افغان حکومت سره شریکې کړې وې او دواړو خواوو په راتلونکي کې دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره پر اقداماتو موافقه کړې وه. د ایران د یزد په ښار کې د افغان کډوالو پر موټر د ایراني پولیسو ډزې چې له امله یې درې تنه افغان کډوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي وو، او هم د ایران او افغانستان د سرحد په اوږدو کې د هری رود په سیند کې د افغان کډوالو د غرق کېدو مسله چې له امله یې شاوخوا پنځلس افغان کډوال مړه او ولس نور لا درکه شوي وو. ایراني سرحدي ځواکونه د دغو دواړو پیښو کې تورن ګڼل شوي وو. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر هلمند په دې اړه وویل:
کله چې سیاسي ارتباطات قائم شي او کله چې تګ او راتګ قائم شي یا وسناد او پروتوکولونه په منځ کې پراته وي، نو کبیا د هغې نه سرغړونه کیږي. موږ په ډېر ښه صورت کولای شو چې نړیوالو ته یې په ګوته کړو یا د هغو اسنادو پر بنا موږ د دوی سره بحث ولرو.
دا مهال 2.5 میلیون افغان وګړي په ایران کې مهاجر دي او همدارنګه ګډ شمیر نور افغانان د کار او مزدورۍ لپاره ایران ته سفر کوي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم.
داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې د تیرو میاشتو په پرتله کمې سوې دي، نړیوال بانک په دغه هیواد کې پر اقتصادي ودې باندې د کورونا د وبا د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او د اقتصادي ودې د کمېدو اټکل یې کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 259 مثبتو پیښو خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر نږدې 15,000 ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي نور الله ترکی خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له زور څخه زیات ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي.
تیرو 24 ساعتونو کې زموږ د هیواد په لابراتوارونو کې 402 شکمنې پیښې معاینه شوې چې د جمهوریت څخه 2 سو 4 5 مثبت درچې وي خوشبختانه یو زر دو تنه روغ شوی دی دو دیر تو بشاو پاکی بود بختانه زمان هوادوال مل شوی دی چلی سرنن پا طول افغانستان که دا کرونا ویرس دا مضبط و پیکو تیداد سلور دیر زره نه هزار سلور نمیترسی که
دام روختی وزارت دا معلومات پر اساس پا افغانستان که دا کرونا و بعد اخباریدو لپیل سخه تر نن روزی پوری یو زر او سلور نمیتنه پر دقی ناروغی مل شوی او دویج زره سلور سوشپک پر دوستانه نور دا کرونا لناروغی برتخی شوی دغه وزارت وی چې په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر په پر لپسې ډول کم شوی، خو لا هم په دغه هیواد کې دا ناروغي تر کنټرول لاندې نه ده راغلی. په ورته وخت کې نړیوال بانک د افغانستان پر اقتصاد باندې د کرونا د وایرس د اوبا د اغېزو په اړه په یو تازه راپور کې چې نن د سه شنبې پورې خپور شوی ویلي چې د دې ویروس د خپرېدو له امله به په روان 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 15.5 څخه تر 8.3% پورې کمه شي، او دا وضعیت به له یوې خوا د بېوزلۍ او نیستۍ د ډېرېدو لامل وګرځي او د بلې خوا به د دولت د عوایدو کچه په پراخه توګه راکمه کړي. نړیوال بانک دا راپور چې د توپان په وړاندې د لیدلو نوم ورکړل شوی پر افغانستان د کرونا د وایرس د خپرېدو اغېزې د امنیتي وضعیت پیچلتیا د نړیوال ټولنې د مالي مرستو په کچه کې ابهامونه او له طالبان سره د احتمالي سیاسي هوکړې پایلې پکې څرګندې شوې دي. نړیوال بانک په دې راپور کې خبرداری ورکړی چې د عوایدو کچه ټیټېدو او د خوراکي موادو او د کورنیو د نورو لومړنیو اړتیاو د قیمتونو د لوړېدو له امله ښایي د هغو افغانانو کچه چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي له 15% څخه چې په 2018 میلادي کال کې اټکل شوی وه په 2020 میلادي کال کې به تر 2% پورې لوړه لاړ شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنري کرالي ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله رامنځته شوی ناورین د افغانانو د ژوند پر شرایطو پاکولاده منفي اغېزې کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د افغانستان پر اقتصاد د کرونا اغېزې د نړیوال بانک د ارزونو ډېرې زیاتې ګڼي او وایي چې د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر د افغانستان اقتصاد هم کرونا وبا خورا زیات ځپلی دی. د پانتون استاد کیس محمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د نړیوال بانک ارزونه ډېره خوشبینانه ده
سره د دې چې په نورو هېوادونو کې حکومتونه پیاوړي دي او د خصوصي سکتور سخت حمایت کوي. د هغوی د فعاله ساتلو دپاره هغوی هڅې وکړلې کارمندانو ته یې ماشونه کور ته ور ولېږل، ولې په افغانستان کې هېڅ دغسې پالیسیګانې نه ولې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر زیات د کمېدو امکانات شته دي او دا به د حکومت د عوایدو نه معلومه شي چې اقتصادي رشد څومره راکم شوی دی. زه فکر کوم دغه کچه ډېره زیاته لوړه ده، ولې نړیوال بانک چې دغه ارقام ورکړي دي چې د 15.5% پورې دا ډېر زیات خوشبینانه دي، د حد نه زیات خوشبینانه دي او فکر نه کوم چې دا حقیقي ارقامو ته نږدې والی ولري.
په افغانستان کې د کرونا او بعد خبرېدو سره سم تر ډېره کاروبار په ټپه درېدلی چې له امله یې د یوې خوا بېکاري زیاته شوې او د بلې خوا د خلکو د اړتیا وړ خوراکي توکو بیې خورا لوړې ختلې دي. افغان حکومت د روژې په میاشت کې د وچې ډوډۍ د ویشلو د پروګرام له لارې کابل او ولایتونو په مرکزونو کې سلګونو زرو ډېرو بېوزلو کورنیو سره د لنډې مودې لپاره مرسته وکړه. افغان حکومت وایي چې د بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره یو پروګرام ترتیب کړی چې ژر به پیل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سیشن بیا په ورځ یو لایحه لاسلیک کړه چې لمخې پر هغو چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي چې د هنګ کانګ خپلواکي تر پښو لاندې کوي. جمهور رئیس همدارنګه یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې په اساس د چین ځانګړي خودمختاري سیمې ته ترجیحي چلند پای ته رسوي. نور حال پر پورت کې وري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وخت له رسیدو وروسته پر چینایي سوداګریزو مالونو د میلیارډونو ډالرو تعرفې ولګولې. پر هغه هیواد د غیر شفافې سوداګرۍ او علمي موادو د غلا تور پورې کړ او چین هم ورته جوابي اقدامات وکړل. د ترامپ تازه اجرایوي فرمان د هنګ کانګ لپاره ترجیحي چلند پای ته رسوي او اوس هنګ کانګ سره به هم د چین په څیر چلند کیږي. همدارنګه د ترامپ اداره بریالی سو چې برتانیا مجبور کړي چې د چین مخابراتي شرکت هواوی ل خپل جی 15 شبکې څخه لیرې کړي.
جمهور رئیس ترامپ هڅه کوي چې په دې اقداماتو دا ثابت کړي چې د چین په مقابل کې د خپل سیاسي سیال جو بایدن په مقابل کې دریځ کلک دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چین باندې د خپل ادارې د فشار اچولو وروستی اقدام اعلان
ما نن یوه مصوبه او یو اجرایي فرمان لاسلیک کړل چې چین د هانګ کانګ د خلکو سره د استبدادي اعمالو حساب ورکړي.
دغه قانون چې د هانګ کانګ د خپلواکۍ قانون بلل سوی پر هغو خلکو یا ادارو بندیزونه لګوي چې په هانګ کانګ کې د بیجنګ د نوي ملي امنیتي قانون د پلي کولو چینایي مسؤلونو سره راکړه ورکړه کوي. دغه قانون جمهور رئیس ته دا واک هم ورکوي چې د چارواکو شتمنۍ ضبط کړي او امریکا ته یې د راتګ مخه ونیسي.
I think the administration
is a figure کوم چې د ترامپ اداره وایي چې دا یو اشاره ده چې موږ له هغه حد تیر شوی چې بیجنګ ته قناعت ورکړو چې له هانګ کانګ څخه خلاص په سر شي او اوس باید د هغه چلند بیا ادا کړي.
جمهور رئیس ترامپ هڅه کوي ځان د چین په مقابل کې د خپل سیاسي سیال جو بایدن په پرتله سخت ښکاره کړي.
Joe Biden's entire career has been a gift.
د جو بایدن ټول مسلکی تجربه د چین د کومونیست ګوند او د خپل ویجاړونکو تیروتنو له برکته ده.
بایدن په ترامپ انتقاد کوي چې له چین سره تجارتي جګړه پیل کړي او ځان د بیجینګ په وړاندې هم سخت ښکار کوي.
چینایان میلیارډونه ډالر مصرفوي چې د ټکنالوژۍ راتلونکو مالکان شي، خو موږ وګونه کانه چې ولي او ناست یو.
زک کو پروايي چین به د امریکا د انتخاباتو لپاره یو مهمه مسأله وي.
Both sides are a bit vulnerable here and I
دوړ خلونه لکه کمزورې دي. زه فکر کوم خای ولسمشر لکه ډیر کمزورې دي، ځکه ولسمشر د چین سره د روان کال د جنوري په میاشت کې یو تجارتي معاملہ لاسلیک کړ، خو دغه معاملې تر اوسه پورې هغه څه خوندې نه کړل چې ولسمشر ورته ډیر خوابدای دی.
ترامپ په دې وروستیو کې وویل چې د چین سره اړیکه د کورونا د وایروس د وبا په وړاندې د بیجینګ د چلن له امله ډیره خراب شوې ده او د تجارتي معاملې د دوهم پړاو خبرو ته لیواله نه دی. په ورته وخت کې چین د امریکا په یو دفاعي شرکت وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې واشنگتن تایوان ته د توغندوی لپاره د 640 میلیونو ډالرو احتمالي بسته منظور کړه. چین همدارنګه پر جمهوری غشتونکو سناتورانو مارکو روبیو او ټیټ کروز باندې هم بندیزونه ولګول چې دواړه پر چین کلکې نیوکه کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.